ګرم شهیدا مشال ریډیو دے درو بجو په دې غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منی د خیبر پښتونخوا په ول سوزلو کې د بلدیاتی انتخاباتو بهیر د نګدې نصارو او تاسو ته لمحه په لمحه غړای په غړا تازه حال درکو په دې روانه خبرونه کې به هم د خپل همکارانو سره په دې اړه باندې رابطه کوو او تاسو ته د بیرابل سیمو ته د صورت حال درکو خو له هر څه مخکې د درو بجو د خبرونو د پاره مایک خپل همکار بشیر واخلو.
په بجوړ کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتی ټاکنو په مهال ځینو ځایونو د ګډوډۍ او رپورټونه راغلي. په پاکستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان غونډه روانه ده. د خبرونو تفصیل نن په بجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند پر ګاډو شوې یوه حمله کې دوه کسان وژل شوې دي. پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د سړک غاړه د بمی چاودنه په کمر سر کې شوې او درې کسان پکې زخمیان هم دي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر نثار باز مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د برید قربانیان د دوی ملګري دي چې نن د بلدیتی ټاکنو په ترڅ کې وی حلقې ته روان وو. پرون په ډېر اسمل خان کې هم د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي کاندید عمر خطاب په یو هدفي برید کې وژل شو. تر اوسه چا د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. نن د خیبر پښتونخوا بلدیتی ټاکنو په مهال د بنو په تحصیل بکخیلو کې انتخابات ځنډول شوې دي. ځایي پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د دې وجې بېګا د کاندیدانو ترمنځ شخړه د انتخاباتي عملې تختولو هڅه او د رایو بکسونو غلا کېدل دي. همداراز مشال ریډیو ته د رسېدلو معلوماتو تر مخه د کوهاټ په سمریو کې ځایي مشرانو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې د ښځو رایې اچونې د مرکز د نه موجودیت له کبله به ښځې په انتخاباتو کې رایه نه اچوي. نن د خیبر پښتونخوا په ول ضلعو کې په 9203 پولینګ مرکزونو کې خلک د کلی او ضلعو په کچه د چارواکو ټاکلو لپاره رایې اچوي. د ټاکنو کمیشن معلومات تر مخه په دې بلدیتی ټاکنو کې ټول 15,200 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. همدارز امنیت ساتلو لپاره د پولیسو او اف سي ځواکونو 1,200 سرتیري ګمارل شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان او آی سی په غونډه کې پر امریکا غږ کړی چې طالبان دې له پامه وغورځي او د افغان ولس ناورین په نظر کې ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د نړیوالې مرستې د بشري حقونو ټول شموله حکومت او دا چې افغانستان په نړۍ د برید لپاره استعمال نشي سره نه مشروطیږي. طالبانو په افغانستان کې د اګست په 15 د حکومت تر سنبالولو وروسته په ډیرو ولایتونو کې وروسته د جنکو ښوونځي بند کړي دي. د ښځو وزارت په امر بالمعروف بند بدل کړي. په وزارتون کې ښځې په لوړو چوکیو نشته او نورو سیاسي ډلو ته په حکومت کې برخه نه ده ورکړې. هغه نړیوالې مرستې چې تیر منتخب جمهوري حکومت ته ورکول کېدې اوس بندې شوې دي. د او آی سی په غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی دا وکړه چې د ښځو د حقونو لپاره یې ګامونه اخیستي او نور به هم اخلي خو هغه په دې اړه څه وضاحت ورنکړه. تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې د افغانستان کنګل شوې پیسې به طالبانو ته ونه لیږي خو بشري مرستې به دوام وکړي. په اسلام آباد کې د او آی سی په غونډه کې د دې سازمان د 50 غړو هیوادونو سربیره د چین او امریکا او اروپایي ټولنې استازي هم ګډون لري. په کراچۍ کې پرونی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته رسېدلې. له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال وایي دا پیښه د ښار په شیرشاه سیمه کې د یو بینک مخې ته شوې ده. د کراچۍ د سیول روغتون مشر ډاکټر صابر میمن پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغلته 10 مړي او 21 ټپیان رسول شوي چې وروسته 50 ټپیانو سا ورکړه. پولیسو ویلي د چاودنې په اړه پلټنې کوي خو لومړي رپورټونه ښیي چې دا پیښه د ګیس پایپ لاین کې د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ایران کې نن یو بل سیاسي بندي اعدام شوی دی. حیدر قربانی په بغاوت او دریو کسانو په وژنه تورن و. د ایران د کردستان څارنوالۍ خبر ورکړی چې حیدر قربانی د سندج په زندان کې اعدام شوی خو د بخښنې نړیوال سازمان چې د بشر حقونو نړیواله اداره ده د قربانی تر اعدام مخکې ویلي وو چې له دغو سیاسي بندي نه ایراني څارنوالو په زور اعتراف اخیستی او باید د پانسي حکم یې لغوه شي. تر دې مخکې د ایران د بشر حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټاج ویلي چې حیدر قربانی هیڅکله وسله نه وه راپورته کړې او د هغه د شکنجې او جبري اعتراف رپورټونه د جدي اندېښنې وړ دي. د قربانی شاوخوا 15 کاله مخکې د سپاهي پاسداران د څو غړو د وژنې په تور له یو بل تورن سره سره یو ځای نیول شوی و. ایران تر دې مخکې هم ګڼ خلک چې اکثره د بشر حقونو فعالان دي، د رژیم سیاسي مخالفین دي او یا معترضین دي، په ګڼو پلمو زندانی کړي او د رپورټونو له مخې عادلانه محکمې ته لاسرسی ورته نه دی ورکړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبره.
مشال ریډیو ته غوږی بشیر ګواخ درته د درو بجو خبرونه وړاندې کول. د خبرونه پیل له بلدیاتي انتخاباتو کوو. تاسو معلومه ده چې د خیبر پښتونخوا په ولسو زلو کې نن سهار خلکو د بلدیاتي ادارو د استازو ټاکلو لپاره د رای واچول پیل کړي، چې د انتخاباتي کمیشن په وینا د عمل به د ماښام تر پنځو پورې بېله وقفې روان وي. په دې ګړای کې نوخار، مومند او باجوړ کې د انتخاباتو په اړه له خپلو خبریالانو حال اخلو. شانواز ترغزی را سره د ټلیفون په کرخه دی. شانواز، ستړی مشي اوس را سره داسې معلومات دي چې دغلته کې چاودنه شوې ده، د دې چاودنې حال کرا کې.
ډیره مهرباني مجبور صاحب، خوشحاله اوسئ. دا د باجوړ ښار د باجوړ تحصیل مامون چې کوم دنه په مامون کې د کمر سر په نوم باندې یو علاقه ده چې هلته پولیس سټېشن هم جوړ دی، چونکې دغه بلدیاتي انتخابات روان دي نو هغې ته خلک ور روانو. نو دغه ځای ته چې کوم یو ګاډی ور روانو، په هغه ګاډي کې تنه ناست ور باندې چاودنه شوې ده، چې په دغه چاودنه کې دوه تنان چې کوم دي هغه پکې مړه شوي دي او درې پکې د لږ تر لږه درې تنان پکې نور زخمیان شوي دي. چې کوم مال د باجوړ د پولیس سره رابطه وکړه نو هغې دغه پېښې چې کوم دي پخې کړې، هغې وایي چې یاره دا پېښې ځای ته د باجوړ د پولیسو چې کوم مشران دي نور چارواکي دي نور پوری نو هغه روان شوي وو او په هغه ته رسېدلي. خو په هغه ته به دوی نور معلومات به داسې راغونډي چې آیا دغه چاودنه چې کوم ده دا ځانمرګي بریدو یا معنا د سړک په غاړه باندې کوم باروت پټ پراته هغه پرې راپاسېدلي دي او د هغې پوځ زخمیان شي او که څنګه. دې تر څنګ په باجوړ کې په مومند کې بیا په نورو پولیس سټېشنو باندې دغه عمل چې کوم دی د انتخاباتو چې کوم دغه لړۍ د خروانه ده، خلک ور روان دي ووټونه کې تر څو پورې چې بیا پخپله په دغه کې ګرځم د مومند په بیلابیلو سیمو کې پولیس سټېشنونو باندې. نو دلته
شانواز کداره ته وایي د دې نام نه دا پیښې نه پس دیپ د وټونو په عمل باندې په دې رایا چونه باندې ساغیز پریبستې ده او نور چې کوم سیمې دي هلته کې دا انتخابي عمل روان دی.
جی بالکل، په باجوړ کې هم دغه انتخابي عمل روان دی او په مومند کې هم روان دی. چې کوم ځای کې دغه 14 شمې ده نو دا پولینګ سټېشن یا هغه ځای نه و چې چیرته خلک ووټونه کوي، بلکې دا یو لار و او هغه لار باندې د پولینګ سټېشن ته ځای ور روان وو. څومره پورې چې پولیس سره ما په خپل خبرې وکړ نو هغه وایي چې دلته موږ د دین وړاندې بعض پولینګ سټېشن چې کوم هغه موږ حساسه ګرځولې وي او هغه ته د پولیس چې کوم سکیورټي ګړې وي هغه په باجوړ کې تعینات شي په هغه ځای کې د دې ډېره کلکه څارنه کوي چې ځینې په دغه ځای کې کومه پېښه ونه شي. دلته چې اوس کوم د پولینګ عمل هغه روان دی، په مومند کې هم روان دی او په باجوړ کې هم روان دی. او د دې تر څنګ به زه هم وایم چې د پولینګ عمل چې کوم دی نو هغه سهار 3 بجې شروع شوی د ماښام تر 5 بجې پورې به جاري او خلک ورته روان دي، هم نارینه او هم زنانه او هغوی خپل ووټونه
کوي. شانواز، دا خو د باجوړ حالو، د مومندو تازه صورت حال څه دی؟
جی په مومند کې څنګه ما مورانه مولي دلته خو دا پینډش کې ته پولینګ پینډش کې ته ویلج کنټرولونه او نایبر هوت کنټرولونه دي په هغه ټول کې په یو مخ باندې د انتخاباتو د غلري چې کوم د غروانه د بلدي انتخاباتو خلک کم ورته ډیر خوشاله دي او د خپل اثر کې داسې زیات خلک بدر اتل وخت کې ډیر زیات او دغه نو وخت ته کې د لاس په جوړ یو وخت په جوړ نور څه د خلکو غو تعداد زیاتې دل شروع شي چې اوس په دغه کمپونه کې کوم لګیدل د پاره ته ډیر خلک لاستي او ما په کې یو د ټول نړۍ زیات خبره ده هم وکړه چې دلته دا پاول واري کې چې موږ خلک مور فرنا بلد دي خو راغي باوجود هم دلته خلک کاغه مختلفو سیاسي ګوندونو دي کاغه آزاد ولر دي کاغه داسي د نورو ډلو دي دا ټول چې کوم یو بل سره دي خو نو اورولي باندې په دغه انتخابي ملي چې کومه پاله کې ما نه خطو مينه باندې دلته ما خپل کې او دا کومه ځل نه راځي کومه خبره راځي
چې ډېر ډېر مننه شانواز، د ځان خیال ساته او د باجوړ او د مومند په اړه باندې پراتلم خبرونه کې بعد شانواز ترغزین نور تفصیل ورو تاسو مشال لیدو ته وګی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په ولس زلو کې د نوخار ضلع هم شامل ده. خالد خان دغلته دی او د نوخار ضلع انتخاباتو په اړه باندې هغه دغلته کې ټول بهیر ګوري د نږدې نه ساري. نوخار ته وررو. او خالد خان ستړی مشي کدا راته وایي چې دغلته د ټاکنو عمل څنګه روان دی؟
بالکل څنګه چې سار مونږ خبرې کړې دي په نوخار کې درې تحصیلو باندې او دغه شان په ګڼ شمېر په ویلج کونسلو او نیبرهوډ کونسلو کې دغه ټاکنې روانې دي. زه چې کوم پولینګ سټېشنو ته تللی وم نو هلته په سار کې خو لږ ګڼه ګوڼه نه شولې دي، خو اوس ډېر زیات رش دی. ځینې د زنانو پولینګ سټېشن د څه وجې هغه پولینګ ځنډول شوی وو، هغه هم بیا لکه دوه اعتراضونه د دواړو اړخونو نه اعتراض وي، نو په هغې په وجه دغه لږ ساعت لپاره ځنډول شوی. دا به وایم چې په نوخار کې په درې تحصیلو کې سختې مقابلې دي، خو بیا په نوخار تحصیل چې دی نو د پرویز فتک زوی او د هغه وراره چې د پاکستان پیپل پارټۍ په ټکټ باندې کېږي، نو د ټولو خلکو دې ته نظر ځکه دی چې د لیاقت فتک چې د پرویز فتک ورور دی هغه هم د پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے دی او صوبائی وزیر هم پاتې شوی وو. د دې دغه اختلاف او د دې دغه سخت مقابلې متوقع ده. د تحصیل کونسل والي سره به خبرو کما چې په ټول ضلعو کې لکه د اول ضلعو چې دي شپږ شپېته تحصیل کونسل دی، نو په پاکستان تحریک انصاف چې حکومت هم دی په دې صوبه کې هغې او د نورو ګوندونو مقابله ده، لکه د هغې په هر ګوند هر تحصیل لپاره خپل کاندیډیټ دي. خو بیا د بده مرغه که مونږ وګورو په پېښور مردان یا په چارسده کې نو د مخالف ګوندونه چې دي نو د دې اوت راته تقسیم کاری لکه نه څه اعلان شوی دی او نه څه سیټ ایډجسټمنټ شوی دی. د ویلج کونسل والي سره به خبرو کما چې زیات تر آزاد کاندیډیټان دي، ځوانان دي، او دغه چې څنګه تاسو ته هم معلومه ده دا د چم گاوند او د اجیزوالي او د تربولوالي اوټونه دي، نو زیات تر په کې چې کوم د هغې د چا خیر یا د کوم د چا کام یا د هغه سیوا دي د هغې.
ډېره مننه خالد خان، یو جهان مننه، آباد شي، خوشحاله شي، یو جهان مننه. تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، خالد خان د نوخار ضلع نه حال راکوو. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ټاکنو کمیشن وایي چې بلدیاتي انتخاباتو لپاره 15,200 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د رایه اچولو عمل د سهار 2 نه څنګه تاسو ورته پیل شوی دی، ماښام 5 پورې به جاری وي. په خیبر پښتونخوا کې په آخري ډول انتخابات بلدیاتي انتخابات 2015 زیږیز کال په مئی میاشت کې شوي وو او د 2019 زیږیز کال په اګست میاشت کې بلدیاتي ادارو خپله موده پوره کړې وه. د 19 دسمبر د بلدیاتي انتخاباتو په اړه تفصیلي راپور د ګولیاز نه اورو.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې 19 ضلع شامل دي. د خیبر پختونخوا ټول 15 ضلع دي. په دویم پړاو کې به په 13 ضلعو کې انتخابات ترسره کیږي چې حتمی نیټه تر دې دمه معلومه نه ده. په اول پړاو کې پېښور، بونیر، سوابی، نوخار، کوات، ډیر اسماعیل خان، کرک، بنو، ټانک، هریپور، چارسدا، هنګو، لکی مروت او درې قبایلی ضلع مومند، باجوړ او خیبر شامل دي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن وایند سویل احمد د دسمبر پر 19 مشال نیټه ویل چې په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو لپاره 9,200 پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. نوموړي د حساس پولینګ مرکزونو په اړه ویل
چې کوم زیات حساس دي هغه 2,507 دي او لږ حساس دي 4,188 دي او نارمل چې دي هغه 2,528 دي. مومند کې بس 58 دي او باجوړ کې 251 دي زیات حساس کم دي.
د تحصیل چیرمن او میر یا خاروال لپاره د 6,900 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. په جنرال ویلج کونسل د کاندیدانو شمیر 19,215 ده. د ښځو څوکیو لپاره 3,870 ښځو ځانونه نوماند کړي دي. مزدور کسان څوکیو لپاره 10,428، د ځوانانو څوکیو لپاره 6,011 او د مذهبي لږکیو د څوکیو لپاره 293 امیدواران په میدان کې دي. د صوبایي الیکشن کمیشن تر مخه په مجموعي توګه د امیدوارانو شمیر 15,200 دی. د الیکشن کمیشن لشمیرو تر مخه په 19 ضلعو کې کروڑ شپک ویش لکه اتش پیتا زر رجسٹر ووٹران یا رای اچون کی دی. پا دی که دا نارینو رای اچون کو شمیر او یا لکه پینزل زر نه زیاده دا او دا خوز ووٹران و شمیر شپک پنزوس لکه دری پنزوس زر دا. پا خیبر قبائلی ازیلا که دا ووٹران و شمیر پینزل لکه نه نوی زر دا. پا دی که دا نارینو شمیر دری لکه اتوی زر او دا خوز و شمیر دو لکه او یا زر دا. پا مومندو که دا رای اچون کو شمیر دری لکه او اتوی زر دا. پا دی که دا نارینو شمیر یو لک دری او یا زر او د خزو ووټران شمیر یو لک سلور دی زره ده. په باجوړ قبایلی ضلع کې د رجسٹر ووټران شمیر پنځه لکه اته پنځوس زره دی چې د نارینه شمیر پکې دوه لکه اته دېرش زره او د خزو ووټران شمیر دوه لکه یو دېرش زره دی. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې لومړی وار دی چې بلدیاتي انتخابات کیږي. دا و قبایلی سیمې په 2018 کال د مئی میاشت کې د پنځه ویشتم آئینی ترمیم منظورۍ وروستو په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوې وي. د هغې وروستو په 2019 کال د جولای په میاشت کې په لومړي وار په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ انتخابات وشول. په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون خبریال طارق وحید د دسمبر پر 18 مشالو ته ویل چې په سمدستي توګه په قبایلی ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو اثر به ډېر نه وي، ځکه چې په هغه علاقو کې د مقامي حکومتونو نظام په سمه توګه جوړ نه دی. د ده په خبره په راتلونکي وختونو کې به په قبایلي ضلعو کې د مقامي حکومتونو نظام ځایي خلکو لپاره فایدې ولري. د خیبر پختونخوا حکومت بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره 70,000 نه زیات پولیس والا په 18 ضلعو کې تعینات کړي دي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي په حساس پولینګ مرکزونو کې به پولیسو سره سره د اف سی ځوانان هم ډیوټي کوي. بلخوا د ټاکنو کمیشن د انتخاباتو پر مهال شکایتونو لپاره یو ځانګړی مرکز هم جوړ کړی دی. په جمهوري نظام کې مقامي حکومتونو انتخابات ډیر ارزښت لري. د دې څه کار وي؟ په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د دسمبر پر 18 مشالو ته ویل چې د اختیاراتو لاندې کچې ته منتقل کولو سره د ولس مسلې حل کولو کې زیاته مرسته ترلاسه کیږي. د زیاته کړه
مقامی حکومتونو چې کوم دی اهمیت نور هم واضح کیږي. بنیادی مقصد خدا و چیرا د علاقې خلک په خپل انتخاب وکړي چې د هغې په مالک کې د هغې په کوڅه کې څه ضروریات دي، څه مسلې دي او د هغې په ګوته کړي او هغه د هغې دپاره فنډ چې کوم دی کوم مقامی حکومت سره راغي هغوی په خپل لاس باندې دا فنډ ولګي، ځکه چې په غټه سطح باندې که فرق منسټر دی یا ایم پی ای دی هغه سره دومره غټه علاقې چې هغه هغه شان پې درک نه شي لګولی نو هغه ته اندازه کیږي چې هره خپلې علاقې هغه شان خدمت وکړي.
په پاکستان کې په اول وار د مقامی حکومتونو نظام په 1995 کال کې د هغه وخت فوزي واکمن جنرال ایوب خان وړاندې کړی وو. په هغه وخت کې دیتا بیسک ډیموکراسي آرډیننس نوم ورکړی وو. په دویم وار د مقامي حکومتونو نظام له 1990 کال تر 1988 کال پورې جوړ شوی وو. په دې موده کې یو بل فوزي مشر جنرال ضیاءالحق په واک کې وو. د دې وروسته په 2001 کال کې د هغه وخت فوزي واکمن جنرال پرویز مشرف د مقامي حکومتونو جوړولو آرډیننس منظور کړ او په ټول هیواد کې بلدیاتي انتخابات وکړل. په 2008 کال کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري ثبوت ته دا اختیارات ورکړل چې بلدیاتي انتخابات ترسره کړي. د دې وروسته د بلوچستان اسمبلی په 2010 او خیبر پختونخوا پنجاب او سند صوبو په 2013 کال کې د مقامي حکومتونو جوړولو لپاره د قانون منظوري ورکړه. په خیبر پختونخوا کې په آخري ځل بلدیاتي انتخابات د 2015 کال په مئی میاشت کې شوي ول او د 2019 کال په اګست میاشت کې د بلدیاتي ادارو خپل موده پوره کړې وه او د قانون له مخې ټولې ټاکنې باید په 120 ورځو کې دننه شوې وای. خو صوبایي حکومت د ځنډ وجوهات په انتخاباتي قوانینو کې بدلون او وروستو کرونا وبا ښودلې وه.
بلدیاتي انتخابات د خیبر پختونخوا په 18 ضلعو کې د دسمبر په 19 ټاکنې کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه تاسو ته معلومه ده په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري او د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د افغانستان په بشري وضعیت په اړه باندې غونډه کیږي. دا سازمان مشر ابراهیم طه د دسمبر په 14 اسلام آباد ته ورغلی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد فوق العاده غونډې ته په وینا کې پر هیوادونو ټینګار وکړ چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. په دې اړه مو له خپل خبریال طاهر خان سره خبرې کړي دي او ورڅخه مو پوښتلي چې وزیر اعظم غونډې ته څه وویل. نو هغه وایي
عمران خان یو تفصیلي وینا وکړه د چې کوم افتتاحي غونډه وه ورنۍ مجلس وو، نو د عمران خان هغه بنیادی فوکس چې وو هغه هم د افغانستان په موجوده بحران باندې وو چې کوم اقتصادي بحران دی. او عمران خان دا و چې وخت د لاسه وته دی او کو نور انتظار وکړی شو نو بیا کېدی شي افغانستان کې موجوده نظام هغه سکوت وکړي، هغه ړنګ شي، هغه مات شي. او دا خبره مکړه د مخالفت وکړه چې د افغان ولس لپاره مرستو کې شرایط لګي هغه اشاره وکړه د دغه د خزو د حقوقو خبره چې کیږي یا د ټول شمول حکومت خبره چې کیږي نو دې باندې څه کار ده چې دې خوشاله نخ کړی شرایط نه وي د مرستو د پاره بیا د افغانستان چې کم پیسې هغه کنګل دا منجمد شوی دا د امریکا لخوا او هغه ویل چې دې هیلمن چې نن کله د خارجه وزیرانو د غونډ د اسلامي هیوادونو دا کله پای ته رسی فیصله کیږي مجلس نه وروسته بیا اوس د بندو دروازو شاته دا غونډه روانه ده د طالبانو د حکومت سرپرست بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی هغه به د غونډې د ګډون کوونکو ته د افغانستان په حالاتو باندې معلومات هم ورکوي نو غونډه روانه ده لیکن دا وخت هغه میډیا پکې هغه میډیا بیا تویل شي تاسو بهر لاړ شي او وروسته بیا تفصیلات هم بیانېږي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر څلور میاشتو زیات وخت وشو خو لا هم په نړۍ کې هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په وار وار یې د نړیوالو غوښتي چې له طالبانو سره ګزاره وکړي او هغوی ته د افغانستان کنګل شوي مرستې وسپاري. خو په خپله پاکستان لا هم نه یوازې په دې کې زړه نازه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني بلکې د سیاسي چارو پوهانو په وینا هغسې بشري مرستې یې لا هم نه دي کړي لکه څنګه چې په روانو حالاتو کې پکار وي. تفصیل بوروال کا کړنو.
طالبانو د اگست پر 15 نیټه پر افغانستان له واکمنې دوره وروسته په پرله پسې توګه پر نړیوالو غږ کړی چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او همکاري ورسره وکړي. خو د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د نړۍ یو هیواد لا هم دې ته نه دی تیار شوی چې طالبان د افغانستان قانوني واکمن تسلیم کړي. د سیاسي او سیمیزو چارو شنونکي وای په دې لړ کې تر نورو هیوادونو پاکستان ته ډیر مخور اوړي کوم چې د دوی په وینا تل د طالبانو لپاره کمپاین کړی دی. د سیاسي او سیمیزو چارو پو ډاکټر منظور اپریدی وای پر پاکستان لدی کبل ډیر نیوکې سوی وي چې له سعودي عرب او متحده عرب امارات سره له 1994 څخه تر 2001 کال د طالبان حکومت تسلیم کړی و. د دې په وینا پاکستانی واکمن اوس د داسې ګام نه اخیستلو هڅه کوي چې نړۍ ور باندې په سفارتي کچا فشار واچوي.
زما په خیال باندې چې دې ځل پاکستان دغه افغان کشاله ته د سیمهیز حلقه دو طرف یا د سیمهیز حکومت قوتونه دي دغه سره سنگ په سنگ باندې تلل غواړي. که پاکستان اوس دغه حکومت په رسمي تور باندې وپیژندلو نو ځینو ځینو کې بیا داسې اگر اترې شي د امریکا د طرفه یا نور نړیوال طاقتونو له طرفه چې هغه په پاکستان باندې داسې سخت دریز او اغیز چې کوم دی هغه ولرلی شي.
د سیاسي چارو پوهان وای د طالبانو حکومت تسلیمول او له افغان ولس سره بشري مرستې کول دوی بیل خبرې دي. اوس پښتنه دا ده چې آیا پاکستان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره هغه سي بشري مرستې کړې دي کنه لکه څنګه چې پکار وي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر عبدالشکور وای پاکستان شایي له افغانستان سره بشري مرستې کول غواړي خو د ده په وینا د نه کولو وجه دا ده چې پاکستان په خپل د اقتصادي بې ثباتۍ ښکار دی.
پاکستان داسې کوټلي ګامونه د نورو مرستو هم ندي اغېستي په افغانستان کې لکه د صدقات صورتحال انساني بحران دا روان دی. هغې ډېره غټه وجه دا ده چې پاکستان د داخلي چې کوم مالي صورتحال دی هغه ډېر زیات خراب دی او پاکستان خپل معیشت چې کوم دی داسې خرابې طرف ته روان دی. افغانستان پای کې لا نور بوج په پاکستان په معیشت باندې اچي نو پاکستان یوازې اوګه ورکولو ته هم تیار نه دی او دا کمپین هم کوي چې نړۍ دوی سره دا خبرو مني. زما په خیال د دې دواړو خبرو ملاب نه دی آسان. دا د ګران خبره ده پاکستان ورځ په ورځ چې څومره ټیم تیریږي د فشار پسې واقعي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سرحدي چارو قائمه کمیټي مشر او د واکمن تحریک انصاف ګوندغړی ساجد خان مومند وای پاکستان بشری مرستې کړې دي خو د په وینا هغې غاړې ته رویه سمنه ده. د په وینا تر څو چې طالبانو نړۍ ته په ځان کې د بدلون باور نه وي ورکړی تر هغه وخته ورسره هیڅوک منل سوی سفارتي چلند نسی کولای.
چاینا او پاکستان او نور چې څومره ګاونډي هیوادونه دي دا ټول دا ستاسو چې لاول دی وګوري چې آیا دوی بار دنیا سره د چلېدو دي که نه دي. دنیا سره چې دوی وچلېږي او ټوله دنیا په دوی پوه شي چې یاره دوی د دې حالاتو نه زده کړه کړې ده، تر کومې پورې چې دوی دنیا ته دا باور نه وي ورکړی، نو هغې پورې پاکستان او زموږ چې نور څومره ګاونډي هېوادونه دي د دوی یووالي سره دوی یو واضحه پالیسي نه شي اختیارول.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د یو شمېر نړیوالو ادارو په وینا په افغانستان کې حالات په داسې وخت کې د یو بشري ناورین پر لور روان دي چې په دې هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ تر څلور میاشتې زیات وخت شوی خو لا هم هیڅ نړیوال مشروعیت نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کراچۍ په شیرشاه سیمه کې پرونی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ته ورسېده. د کراچۍ د پولیسو په وینا چاودنه د یو شخصي بانک سره نږدې شوې. د سند د پولیسو مشر مشتاق مهر په بیان کې ویلي چې د چاودنې په اړه پلټنې روانې دي. تر دا مهال د دې چاودنې په اړه باندې نور تفصیل نیاز علي خان نه اورو.
په کراچی کې د دسمبر په 13مه یو 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي. دا 14 د خار په شیرشاه سمه کې یو شخصي بانک سره نږدې شوې ده. په دې پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف د کراچی څخه د قومي اسمبلی غړي علمگیر خان مسید پلار دلاور خان مسید په ګډون 15 کسان وجلې شوي دي. د کراچی د سیول روغتون مشر ډاکټر صابر میمن د دسمبر په 13مه د پیښې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې روغتون ته مړی او یویش ټپیان را رسولې شوي وو چې وروستو 15 نورو ټپیانو بیا په روغتون کې ساور کړی. دی وایي چې دا مهال موږ د ټپیانو د درملنې لپاره تر خپل وسه هڅې کوو. دوی په سر او د بدن په نورو برخو سخت ټپیان دي. سیول روغتون ته 10 جستونه او یویش ټپیان راوړې شوي وو. 15 جوبلو کسانو بیا په روغتون کې ساور کړی دا. د ټولو جستونه د خپلوانو لخوا وړې شوي دي خو تر وسه د دریو کسانو جستونه لنه دي. د پیخې سمدستی رستو پولیسو رینجرو او د پاکستان بحری ځواکونو د پیخې ځای ته رسیدلی او د ژغورنې هلې ځلې تر شپې ناوخته روانې وي. د پیخې په اړه د سند پولیسو مشر مشتاق مهر په خپل یو بیان کې ویلي دي د 14 په اړه پلټنې روانې دي خو لومړی راپورونه ښیي چې دا 14 په یو ناله کې د ګیس جمع کېدو له امله شوې ده او د ترهرګرۍ یا بارودي موادو کارولو هیڅ نښه پکې نه ده موندل شوې. او په دې پیښه کې د 15 کسانو مړو او 14 نورو د جوبل کېدو پخلی کړی دی. بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علي شاه په پیښه د خفقان اظهار کړی او د کراچۍ کمشنر ته د پیښه په اړه د راپور تیارولو حکم ورکړی دی. او بیا د سن حکومت د نورو وزیرانو ترڅنګ د سن د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د پیښه ځای ته او سیول روغتون ته ورغلی او د ټپیانو تپوسې کړی. ناصر حسین شاه په دې اړه بیا خبریالانو سره په خبرو کې وویل
دی
وای چې دا مهال موږ د مرستې په کارونو توجه ورکړي. موږ د انسانانو د ژوند په ځای کېدو ډیر خپه یو. د ګیس د جمع کېدو له امله دا پیښه شوې. د سند وزیر اعلی په دې نوټس حاخستې دی موږ پلټنې پیل کړې دي. که د هر چا په دې کې غفلت وي پر ضد به اقدام وشي. د پولیسو په وینا دغه 14 د یو شخصي بینک ودانۍ ته سخت زیان رسیدلې. د 14 غږ تر لرې لرې اورېدلې شوې او د شخصي بینک تر څنګ نږدې نورو ودانو ته هم زیان رسیدلی دی او د ملبې لاندې د خلکو د ګیرېدو له امله بیا زیات نقصان شوی دی. د پاکستان غټ صنعتي ښار کراچۍ کې دا رنګ پیښې له دې وړاندې هم مخې ته راغلي دي. له دې وړاندې د ښار په ګلشن اقبال سیمه کې تیر کال په دسمبر کې هم دا ډول پیښه شوې وه چې 15 کسان پکې وجلې شوي او شپږ پکې ټپي شوي وو. په کراچۍ کې د ودانو د کنټرول ادارې کراچۍ بلډینګ کنټرول اتارټي او چارواکي د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې په ښار کې ډېرې غیر قانوني ودانو له امله دا ډول لوی پیښې مخې ته راځي.
تو کراچی میں یہ ایک عمارت نہیں بلکہ کئی ایسی عمارتیں ہیں.
دی وای چې دا په کراچی کې یو ودانۍ نه ده بلکې دا سي ډېرې ودانۍ جوړې شوې دي چې په نالو پورتا جوړې شوې دي. وخت په وخت دوی په ضد قانونا هم حغستل کیږي خو په دې کې مالدارا یا زورور خلک ښکیل دي. د سپریم کورټ د یوې پریکړې وروسته په سروې کې معلومه شوې چې په کراچی کې په غیر قانوني توګه شاوخوا زر ودانۍ کورونه او دکانونه نالو پورتا چور شوی دی.
شاپ وہ جو ہے وہ نالے پر بنی ہوئی.
بلخوا د پاکستان ولس مشر ڈاکٹر عارف الوی د پیپلز گن مشر بلاول بٹو او نورو سیاسی گندونو مشرانو د کراچی په دې 14 د افسوس سرګندونه کړی دا. نیاز علی مشال ریډیو کراچی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اس مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې درنی می بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د بشیر واخنه.
نن په بجوړ کې د وامي نېشنل ګوند پر ګاډو شوې به حمله کې دوه کسان وژل شوې دي. پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د سړک غاړې د بمی چاودنه په کمر سر کې شوې او درې کسان پکې زخمیان هم دي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر نثار باز مشال ریډیو سره خبر کړ چې د برید قربانیان د دوی ملګري دي چې نن د بلدیتي ټاکنو په ترڅ کې وی حلقې ته روان دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. نن د خبر پښتونخوا په بلدیتي ټاکنو کې د بنو په تحصیل بکخیل کې انتخابات ځنډیدلې دي. ځایي پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې د دې وجه بېګا د کاندیدانو ترمنځ شخړه د انتخاباتي عملیې تکولو هڅه او د رایو بکسونو غلا کېدل دي. نن د خبر پښتونخوا په ولس ضلعو کې په 9230 پولینګ مرکزونو کې خلک د کلو او ضلعو په کچه د چارواکو ټاکلو لپاره رایې اچوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په غونډه کې پر امریکا غږ وکړ چې طالبان دې له پامه وغورځي او د افغان ولس ناورین دې په نظر کې ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د نړیوالې مرستې د بشري حقونو ټول شموله حکومت ته او دا چې افغانستان په نړۍ کې د برید لپاره استعمال نه شي سره باید مشروطي نه شي. طالبانو په افغانستان کې د اګست په 15 د حکومت چارې سنبال کړي دي او په ډېرو ولایتونو کې له شپږم وروسته د جنکیو ښوونځي بند کړي. د ښځو وزارت پر امر بالمعروف بدل کړی. په وزارتونو کې ښځې په لوړو چوکیو نشته. نور سیاسي ډلو ته په حکومت کې برخه نه ده ورکړې. د دې وجې نړیوالې مرستې چې د تېر منتخب جمهوري افغان حکومت ته ورکول کېدلې اوس بندې شوې دي. د ایران د اټمی انرژي د نړیوالې ادارې هغه ادعا رد کړې چې ګونې تهران ته نږدې د کرشکار د اټمي تاسیساتو په سنټرفیوژونو د تولید په برخه کې د یوې څارونکي کمرې په ورکېدو کې هغه هیواد لاس لري. دا خبره د ایران د اټمی انرژي ادارې پرون په یو بیان کې کړې ده. د اټمی انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې د دې کمرې د ورکېدو په اړه د ایران وضاحت په اړه شک څرګندوي او ممکنه ده چې د دې کمرې د لمنځه تللو وروسته به ایران ممکن د اټمي فعالیتونه زیاتوالی پټ کړي.
اوریدونکو د خبر پښتونخوا په مومند او سوات کې د نشو خلاف د پوهاوی کمپاینونه ترسره شول. د ملګرو ملتونو د نشو جرمونو مخنیوي څانګې د پاکستان یو مشر چارواکی شیراز مومند څو ورځې مخکې مشال ډوته ویل چې په پاکستان کې په مختلفو نشو د روغ د کسانو شمیر شاوخوا 1 کروڑ ته رسیدلی دی. دا اداره وایي چې د نشانو د علاج لپاره مرکزونه هم په دغه هیواد کې کم دي او په کال کې یوازې د تر دې شو زور پورې د نشانو علاج کیږي. دوی دا هم وایي چې په دغه علاج باندې پیسې ډېرې زیاتې راځي. او په پاکستان کې دا وخت غټې نشې کوکین آیس افیوم هیروئین چرس او د نشو ستنې دي. د نشانو بیرته عادي ژوند ته راوستو یا د علاج لپاره د مرکز نوی ژوند مشر ریاض احمد حیران دا وخت موږ سره له سوات د ټلیفون په کرخه دی. دغه راز د نفسیاتي ناروغیو ډاکټره هرا حسین او له یو مریض اکبر علی سره به اهم خبرې کوو. او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړي محمد شفیق هم موږ سره ژمنه کړې ده چې پروګرام ته به حاضریږو. نو زه فکر کوم چې ریاض احمد حیران صاحب موږ ټلیفون فکر خراغلې دي او هرا حسین صاحب تاسو هم ډېر ډېر مشي منګ سره اکبر علی صاحب هغه هم د ټلیفون فکر خله. اکبر علی تاسو هم ستړي مشي خیر دې مننه ډېر زیات څنګه جوړ سیاتې خره
خیر
دی خدای دې وبخه. اوریدونکو اول هم د اکبر علی نه د خبرونه پیل کو. اکبر علی صاحب دا ته وای چې تاسو کله په نشه باندې اخته شوي او څرنګه؟
دا هم څه دی بس یو په بچپن کې په دنیا او بس نشه شروع کړو.
ها
چې بس هم وخت کې بیا موږ نه پوه شو نو هغه موږ نه کړو. بیا هم په ډېر هسپتالونو کې علاج وکړو خو بس په هغه کې صحیح نه شو.
اکبر علی صاحب دا ته وای چې څومره عمر استاسو چې په نشه مو لاس پورې کو او دغه نشه کم قسم نشه تاسو کړی ده؟
جی د پنځلسو کالو ما او موږ هر نوم نشه کړی ده. چرس څکلی دي، پوډر څکلی دي، شراب څکلی دي او ګولۍ خوړلې دي.
دا وخت ځینې ځوانان به ستاسو غږ اوري، هغوی ته څه وایي چې څنګه هغوی ته څه کول پکار دي چې دغې نشې نه ځان بچ کړي؟ او دا هم ورته ووایي چې تاسو څرنګه په نشه اخته شوي، مطلب ملګرو سره به ناست پاس وي که څنګه؟
دا بس د دې مرګو د راسم سره خرابېږي او بس یو مرګي خو بچا په زور نه شي څکلی. خو چې انسان یو کار کوي نو هغه پخپله کوي. بس سوچ کور غواړي چې لکه زموږ مستقبل خو موږ خدای په مشهوره نه ورادېږي که نه، نو هغو ته زموږ دا پیغام دی چې ځان به هسپتالونو کې داخل شي، علاج وکړي، د نشو نه څه نه جوړېږي. په معاشره کې هم د انسان عزت نه وي، په کور کې هم عزت نه وي چې نشه نه کوي خبرې.
په دې فیسبوک باندې صبرناک دوتانه لیکي چې د اکبرلی صاحب نه دا پوښتنه وکړي چې تاسو څومره مسلو سره مخ شوي دغه دوران؟
موږ ته خو په ژوند کې هر نمونه مسلې راغلې که نه، په هغه وخت کې موږ نشې کولې نو پروا هم نه وه. نو اوس چې نشه پرې خولي ځنې لکه دا احساس راته وشو که نه، چې موږ خو خدای پاک نشې دپاره نه رالېږلي. موږ د خپل مور پلار خدمت لرې رالېږلي، د قام خدمت لرې رالېږلي.
سما ریاض صاحب، تاسو راځو تاسو زمنګ اوردونکو سره خپل تعارف وکړي چې ستاسو دغه کوم مرکز سي دی د نشانو د علاج لپاره، دا کله تاسو پرانستی دی؟
اسرار صاحب، نوې ژوند ریهیبیلیټیشن سینټر چې دی دا د سوات لومبنې اداره ده چې کله ډی آی جی محمد اجاز صاحب کله سوات کې ڈی پی او دا هغو په خواهش باندې د نن نه 15 کاله وړاندې د دې بنیادی خلل شوی وو. او دا چې دی تر دې دمه کې موږ الحمدلله څه 1100 پورې تنان چې دي هغه د نوي ژوند ریهیبیلیټیشن نه چې دی مستفید شوي دي، د دې ځینه د هغوی علاج شوی دی. او زه به دا ووایم چې په هغې کې میجارټي چې کومه ده، کوم خلک چې دی زه فیډبیک اخلم چې څومره خلک موږ نه تللي دي، نو په هغې کې اکثریت خلک چې کوم دی هغه خپل روزګارونه کوي او واپس هغه لارې ته چې کوم دی نه تللي.
سمه، زه راځم هرا حسین صاحب ته. هرا صاحب، تاسو زمونږ اوردونکو ته دا ووایئ چې څومره آسان دی، څومره ګران دی د دغه نشانو علاج، او آیا دوی واپس خپل ژوند ته راتلی شي که څنګه؟
سر، ډېر شي مریضان چې دي چې دي کم په نشو کې چې مبتلا دي، ډېر خلک دي چې کم ځان ټیک کول غواړي، خپل نوي ژوند طرف ته تلل غواړي. نو ډېر خلک دي چې هغه ټیک شوي هم دي او ډېر ټیک کېدې هم شي پکې، خو چې کله دوی دي ځنه بهر وځي، بهر دوی ته هغه ماحول چې دی هغه دوباره ملاو شي، نو د هغې د وجې نه دوی دوباره دغه نشې سایډ ته ځي.
تاسو په څه طریقه را دوی علاج کوي؟
کله چې موږ سره نوی مریض راشي، نیو پیشنټ موږ سره راشي، نو هغه ډیټاکس موډ کې هغې دپاره کله موږ دوی باندې رات نشه ایک دم کله بند کړو، نو هغې دپاره بیا دوی ته میډیکیشن زموږ سایکیاټریسټ خپل هغه دوی ته میډیکیشن سټارټ کړي. کله چې دوی ډیټاکس موډ نه وځي، نو د هغې نه وروسته بیا موږ خپل سیشن چې دي کوم کاونسلنګ تھراپی چې دي هغه بیا موږ په دې اپلای کړو.
ښه، ریاض صاحب زمونږ اوردونکو ته دا ووایي چې دا وخت څومره نشیان دي ستاسو په خیال باندې په خیبر پختونخوا کې، او په کومو غټو غټو نشو اختري ځوانان پکې باید څومره شمېر دي ستاسو په خیال باندې؟
صاحب،
کریکٹ معلومات دا شمیرا دا چا سره هم نشته، نه په حکومتي سطح نه په شخصي کم ټولنه جوړې شوې دي، دا معلومات د چا سره نشته. خو څنګه چې تاسو د خپل پروګرام په آغاز کې وویل چې د پاکستان په سطح باندې 1 کروڑ ته دا رسیدلې دي، نو دا هم هغه خلک چې کم په نظر راغلي. خو په نشي کوونکو کې داسې خلک ډېر دي چې هغه دا نشه پټه کوي. ډېر خلک ما ولیدل د هغو نه په کور کې په 10 کاله او 5 کاله بعد د هغه نه په کور کې خبر شي چې دا سړی چې کوم دی، نو دی په نشه کې چې کوم دی ککړ دی.
سمه.
نو که موږ وګورو کم چې رپورټونه زه ګورم چې هغه وایي چې 2% چې دی هغه زنانا په نشه کې ککړ دي، او یعنی 80% چې کوم دي هغه نارینه او ځوانان چې کوم دي هغه ککړ دي. دام د یوې اندازې وینا ده. که زه ووایم دا دو چې کومه د پاکستان په سطحه باندې شمېره ښایي، نو زما د حساب مطابق چې دی دا زمونږ د پښتونخوا په سطحه باندې چې دی دا شمېره کېدای شي. زه چې ګورم نشه ډېره زیاته عام شوه ورځ تر ورځه چې په دې کې اضافه راځي. په لکه او خلک چې دی هغه زمونږ د کوم چې پښتونخوا ده پدې کې د نشې په لټ کې چې کوم دي هغه ککړ شوی دي. کله چې د اندازې مطابق زه خپل وګړي ما ځکه چې وګرځیدم ما زه دغه ما ریسرچ کوم اندازا اخلم، نو چې کوم غټې نشې دي تر څو کوم وګورو او هټر زیات عام شوی دي تر څه وو چل خو بس عام شوی دي چې دا هیڅ څه تاسو ته نشم ویلای. کنه دې اړو شرم نه احساسوي کنه ډېر په خوشاله باندې خلک کوي په دانو په سندرو کې په غزلونو کې نن سبا د چل خو ډېر فیور کیږي کنه. کوم چې د آیس او هیروین یعنی جان لیوا چې کومې نشې دي، نو دا هغه زه د خپل سواد زمونږ په سواد کې به کم سے کم د لسو نه والا او د 15,000 په منځ کې دا خلک چې دا غټې نشې کوي، هم چې هیروین دي او یا د مختلف انجکشن چې کوم دي دا یوز کوي.
سمه. اردوونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سي. دا وخت منګه په نشو باندې بحث کوو چې په خبر پښتونخوا کې کم قسم نشو باندې ځوانان اخته دي، او پر دې هم خبرې کوو چې د دې مخنیوي څنګه کېدی شي او د دې لپاره څه حالي ځلې روان دي. او بیا هم تاسو ته چې زمنګا سره د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف او د صوبای اسمبلی غړی محمد شفیق صاحب هم د ټلیفون په کرخه راغلی دی. شفیق صاحب، اوس په تاسو نه دغه پښتنه دا چې ریاست وایي چې ورځ تر بله په خیبر پښتونخوا کې په نشو د ځوانانو اخته کېدل هغه سیوا کیږي، ستاسو په خل وجه څه ده؟
اسرار مومن صاحب، دا خو لکه دا چې کم د مونږ خاص کر دا ټین ایجر دی، دا یو داسې ایج وی چې په دې کې د غزوان کول کې دی دا لږ جذبه سالی کوي، او دغه وجه دا اکثر کته سو وی نه اوس دغه لعنت کې دی د مونږ په یونیورسټو کې او خاص کر په کلیوالو علاقو کې دغه ځوانانو ته ډېر زیات خوریږي د نشې عادت چې دی. دا زه خو دا ویلی شم چې نن په کم بس یو د غنه وکړي ډېر د مستی نه او بیا وروستو دا ورته یو مصیبت وګرځي، نو دا شی ډېر په تیزۍ سره روان دی. دا دغه تین ایج چې دی دا یو وجه کیدی.
نو تاسو څه وایئ ریاست به چې غټه وجه څه کیدی چې په خیبر پښتونخوا کې بیا
اسرار صاحب څنګه چې زمونږ خغلی مشر خبر وکړله چې یو خو کم چې من ګورو کم تعداد چې دی هغه د اصل کلیز کم ځوانان چې زمونږ دی دا ډېر غټ اکثریت چې کوم دی هغه په دې کې مبتلا شوی دی. که تاسو ته وایم دا مهال زما سره یو ماشوم مریض هم په دې سینټر کې داخل دی چې دا هغه 8 کاله عمر دی، چې کله مونږ هغه نه پوښتنه وکړه چې ته څه نه شکې بچوړې، نو هغه وویل زه چل کمه چل، لکه هغه خبرې نه دي پردلې او هغه چرته چې هغه لنوم نه دی زده کړی.
او هغه په چرسو کې چې کوم دی مبتلا شوی دی نو هغه شعر وایي زما شان لیونی چې په حالاتو غزل لیکي زما شان لیونی چې په حالاتو غزل لیکي نو پوه شه چې چرته رسیدلی به حالات وي چې د یو اتو کالو ماشوم زمون په ټولنه کې په نشه کې هغه ککړ کېدی شي نو د دې نه په اخوا به مونږ د ځوانانو یا د دې څه خبره کوو خو مونږ چې کوم هیسټري اخلو دلته چې کله مونږ له مریض راشي کوم زمونږ سایکولوجیست داغونه هیسټري اخلي یا زمونږ سایکیټرست حسین علي صاحب داغونه هیسټري اخلي نو د هغې تر مخه مونږ د دې نه دا نتیجه راویستله چې د ټولو نه نوم دی کوم پلاران یا میندې چې خپل بچو ته د حد نه سوا مینه ورکوي چې کوم مونږ په پریکټیکل کې اکثر خو خلک وایي چې یار دا د لو میرج د وجې نه خلک مشوت زی یا د بیروزګارۍ یا د غریبۍ کنه نو د دې دغه پکې شامل دی خو دغه ډېری رسک دي دا زیات لاټ چې کوم زیات مینه چې کوم مور پلار خپل بچو ته ورکوي په سټارټ کې د څه وخت پورې هغه مینه ورکوي خو چې کله په دغه مینه کې کمی راځي نو دا بچی چې کوم دی دا د نشې طرف ته ځي د دې نه علاوه چې کوم مور پلار خپل بچو باندې نظر نه ساتي دا غو په ناس ته پاس ته نظر نه ساتي دا غو طرف ته توجه نه په خپل منځ کې کتا څو کتلې په فیسبوک باندې و یو پوسټ مخله راتلو چې مسافر ته په اخره کې بوډای خزا او لوپران بچی میلاو شي نو د دې خبرې په څیر یو ډیر غټ سردار شته چې د چا پلاران یا وفات شي یا په بهر ملکونو کې دي مطلب بیا غشو توجه ورته
بالکل
هغه خلک چې دی هغه
نشو طرف تلار شي
طرف چې دی هغه ډیر زیات لشه د مه وجه اصرار سره چې دی هغه د مشال ریډیو اوریدونکو سره شریک کوم چې مرګري یو ډیر غټ کردار لري چې کلم د داسې ملګرو سره ناس سره شي مونږ چې څومره وکتل په دې 15 کال کې مونږ کا اکثریت چې کم دی زه دا ویم چې لکه تل فی صد خلکو مونږ ته دا ویل چې د مرګرو د لاسا مونږ آیس وسکل د ملګرو د لاسا مونږ چرسو ته لاړو یا هیروین ته لاړو نو دا پکې یو ډیر مهم چې دی د دې پکې کردار چې دی هغه شته دی کنه هغه نه علاوه بیروزګاری غربت او داغه هغه دې روس ته دی
ها
مېن کوم پوینټ نو هغه دی دی
ها موږ سره اردن کې دوی سره هم خبرې کوو سړي مشي څو خبرې کوي
السلام علیکم امن صاحب حکمر پښتین یا د متحده عرب اماراتونه
پښتین صاحب څه بول غواړي
محمد صاحب ماشاءالله ډېر زبردست موضوع دروړی ول هو دا خو د پی ټی آی چې کوم هداي اوس به زموږ کاس ډېر شاو موضوع ځکه چې چکین 400 نشه چې کوم دي د مش په وطن کې ډېر زیات شوی دی په شمالي وزیرستان کې په قاعده باندې زیکیون ورته کولاو شوی دی په ایده کو کې نو حکومت ډېر زموري جوړی شي چې حکومت یې دغه مخه ونیسي خو د حکومت چې کوم چرواکي دي دغه شي ډېر لوس لري ورسره لکه ورسره ملاو دي اس نه ورته وي کولم کولا ان شه خرسيږي او چې شاروب خرسيږي چې کومه آیس خرسيږي حکومت چې کوم چرواکي دي هغه ورسره ملاو دي چې داسفک د سمګلینګ کو اس حکومت کو دغه چار نه دوکړي
کنه پښین چې تاسو فون مو بندوي د شفیق سره دغه پښتنه به کوم ځکه چې عبد الله شاه علي خیل هم په فیسبوک دغه خبره کړې ده چې ک پاکستان کې کپرس کا دغه مسله ده نو هغه د حکومت وجره کا حکومت غوړي دغه نشئی توکو مخنیوي کېدې شي هرا حسین صاحب تاسو څه وای تاسو خپل څه نظر دی چې د حکومت څومره ګرم د تاسو په خیال باندې
سر په دې نشو کې سر د حکومت والا کدی غواړي سر هر څه کولای شي هر یو کار کولای شي کدی نشه بندول غواړي دوی دا سمګلران کم څوک چې دوی دا نشه ختمول هم شي په دې باندې او دوی چې دې غلط کار نه دوی اړول هم شي
تاسو څه وای تاسو چې کوم مریضان راځي نو هغه څه وای چې منګه داسې پاسانه باندې دغه نشه تر لاسه کوو که څنګه
جی بالکل نشه چې نن سبا دا هغه ډیره پاسانه ملاويږي ته دومره پوری چې نن سبا کوم نشه دی آیس کوم نشه چې هم راغلی دا هغه سکور ته هم ډیلیور کیږي ته فیمیل دی هغه نشه کوي هغه ته نشه خو پاسانه سره ملاويږي هغه ته خپل کور کې ناشي په یو کال باندې هغه ته نشه په کور کې هم راتلی شي کور ته هم ملاوي دی شي
شفیق صاحب تاسو د حکومتي ګوند سره تعلق ساتي دغه پښتنو به څه ځواب وایي
اقرار مومن صاحب د حکومتي سطح باندې ز پخپله د صوبایي اسمبلی ممبر يم او په اسمبلی کې قانون سازی مونږ وکړه، لکه کم چې زوړ قانون وو په هغه کې د نشي د سمګلر د پاره یا د نشئی سیزونو د خرڅولو والا د پاره سزا کم وه. نو د تحریک انصاف حکومت یو ډومبه اقدام دا وکړو چې هغه قانون کې لکه زه به تاسو ته مثال درکم چې یو کیلو آیس د پاره سزای موت سزا مقرر کړه. نو یو خو یې په سزاګانو کې سختی راوسته، دویم نمبر یې یو سروې وکړه په ټوله صوبه کې چې یاره مونږ سره نشئی لکه تعداد څومره دی، بیا د هغې د پاره یې بحالي سنټرې کولاو کړې چې کومو کې د مونږ خلک په نشو اخته شوي دي چې هغه هم بحالي وکړي، او وسره وسره په پولیس کې ځان له د ډرګ کنټرول د پاره یو سکواډ جوړ کړو په هر ضلع او په هر علاقه کې چې د ما تعلق د ضلع خیبر سره دی. په ضلع خیبر کې تاسو د دې یو کال یا د شپږو میاشتو د مونږ د جمرود او د باڑی تحصیل د ایس ایچ او کمه کارکردګي ده، د آیس یا د نشئی کارخانی ونیوې چرته چې تیاریږي، چرته چې څوک اسمګلنګ کوي اسمګلرانی په ګڼ تعداد کې اوس. زه دا ویلی شم چې حکومتي اقدامات چې کوم دي هغه د وزیر اعلی صاحب دا خاص ہدایات دي، په دې باندې یو سپیشل میټنګ یې کړی و چې په هغې کې دا ټولې ادارې موجودې وي چې په انټیلیجنس بیس باندې مونږ دغه خلک معلوم کړو، تر دې پورې چې په کورونو کې د خلکو سره منشیات ونیول په فریزرو کې. نو لکه حکومتي اقدامات روان دي.
اکبر علی صاحب، اوریدونکو ته بیا هم زه وایم چې موږ دا وخت په خبر پښتونخوا کې په نشو باندې خبرې کوو، چې دلته څومره ځوانان اول په نشو وخت دي، د دې نشو مخنیوي څرنګه کېدای شي. موږ سره ملمانه دي د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړی محمد شفیق صاحب، او دغه راز د سوات نه موږ سره د نوی جون په نامه د ریهبلیټیشن چې کوم مرکز دی د هغې مشر ریاض احمد حیران صاحب دی، دغه راز موږ سره د سوات نه ډاکټره هغه هم د ټلیفون په کرخه د احرا حسین صاحب، د دوی نه ډېره زیاته مننه. اکبر علی صاحب، که تاسو زما غږ اورئ نو زمونږ اوردونکو ته دا ووایي چې د نشې نه اختل څومره اسان دي، او دا هم زمونږ اوردونکو ته ووایي چې د نشې ترلاسه کول په خیبر پښتونخوا کې دا څومره آسان دي. ځوانان څنګه تاسو به څنګه نشه حاصلوله، څنګه به تاسو ماشوم وي د 15 کال وي، نو څنګه به تاسو کولای شو چې دغه نشه تاسو ترلاسه کړئ، او پولیسو به څه نه ویل تاسو؟
سرجی په دې پسې به مونږ هر څه کول، که نه هم موږ په دې غلاګانې هم کولې، او کباړ به هم پسې هم غونډه وو، او لکه دسرې راغلې دي ډېرې که نه، مونږ به نشه کول. مونږ خو په ځان نه پوهېږو، بس چې مخې ته به څه راغلي وي مونږ به بس دا به خرڅوو په دې باندې، که نه په دې کښې مونږ فوده سوم ډېر نیولي وو، جېلونو ته هم بولي وو، خو لکه مونږ د دې شینه نه وي خبر شوي.
سمه، لنډ ټوکه کې راته دا ووایي، زموږ د پروګرام دغه برخه پای ته رسېږي، خو دا راته ووایي چې د دې نه اختل څومره آسان دي ستاسو په خیال باندې؟
نو بس آسان هم دي او ګران هم دي، که نه چې یو سړی ځان ته آسانې نو لکه آسانه مې، او یو هم چې ځان ته ګرانې نو هغه چې بیا نه شي قلارې دی، هېڅ هم نه کول غواړي، خو بس چې غیرت چې ورته وکړو که نه، یو خدای پاک کوي چې په خپله قلار کې غیرت غواړي.
احرا حسین صاحب، تاسو به څه ویل غواړي؟ اخره کې څه پیغام لري، څه ویل غواړي؟
جی سر، مونږ به دا پیغام ورکول غواړو چې کوم اول پیرنټس ته دا پیغام ورکوو چې دوی د اول نه د سټارټ نه په خپل بچو باندې ډېر ښه نظر وساتي، چې کله دوی په خپل بچو باندې نظر وساتو د دوی بچي چې بیا به غلط ماحول ته په هغه غلطو ملګرو پسې نه ځي. د ټولو غټ کردار چې دی هغه د مور پلار دی، چې کله هغوی خپل بچي له ښه تربیت ورکوو او خپل بچي د دوی چې غلط ماحول نه وساتو نو کله به هم دوی نشو طرف ته لاړ نه شي. او بل دا پیغام ورکول غواړم چې پرابلم چې کوم دي هغه د هر چا په لایف کې راځي، په هر لایف په هر یو موډ کې دا مسلې راځي، خو د مسلو حل چې دی هغه نشو ته طرف ته تلل نه دي، د هغې مسلې حل راوباسل په کار دي چې مسله مونږ ځان له دا کوم پرابلم مونږ ته راغلي دا مونږ څنګه حل کړو، هغې حل ته دي ځان ورسوي، د هغې مطلب نشو طرف ته دي نه ځي.
سمه، او ریاض صاحب، تاسو به اخره کې څه ویل غواړي؟
سر ور، زه خو کوم چې زمونږ ښاغلي مشر محمد شفیق صاحب کمی خبرې وکړې، زه په هغې کښې د یو کم سلو خبرو سره متفق یم، د یوې خبرې باندې زما نیوکه شته دی، زه دا ګڼم دا منم چې د پی ټی آی حکومت د نورو حکومتونو نه ډېر ښه کردار په دې لړ کې ادا کو. ډېر پختي حوصې ده اوس چې کوم نوی زمونږ معظم جان ساری صاحب دی، آی جی پی صاحب دی، غالباً یا زمونږ کوم پولیس ډپارټمنټ دی، هغه ډېر زیات په دې باندې په سختۍ سره چې دی کاروایي شروع کړې ده. عدالتونه په کوم چې دی ډېر زیات اکټیو شوي دي. د حکومت د نشو په لړ کې که موږ وګورو ګامونه هغه سخت کړي دي، خو که موږ وګورو محمد زاده چې دی محمد زاده د نشو لپاره ډېره غټه قرباني ورکړه، دلته که د هغه نامه موږ نه اخلو نو دا به هم ډېر زیاتی کوم. چونکې دلته چې څوک غږ پورته کوي د تېر 15 کالونه په دې کې ما ته ډېر غټ غټ مسایل راغلي دي. په موږ باندې اټیکونه شوي دي، په ما خپل بذات خود په ما په دې کې ډزې شوي دي. ډېر د ستونزو نه وتي، خو زمونږ به په دې دنیا باندې زندگی لږه ډېره چرته پخي وه. هغه ژوند چې دی روان دی. زه د تحریک انصاف د حکومت د نشو په لړ کې د ټولو اقداماتو نه ډېر زیات خوشحاله یم. یو نیوکه مې دا چې دو کم ریهبلیټیشن سینټر کولاوي، نو زره دینه د دو سره په دې لړ کې مرګرتیا نه کوم. آیا دو دغه شپې تسمی ریهبلیټیشن سینټر کولاوهلو مطلب خدا شو چې دا دو تسلیم کړل، خلک به نشي کوي او راضي به هلته به علاج کوي. د دوی کار دا دی چې دو قانون سازي څنګه چې زمونږ ښاغلي مشر وویل، موږ دا هیله لرو چې کم قانون سازی شوی دا باغی باقاعده په عدالتونو کې عمل درآمد وشي، خلکو ته سزاګانې ورکړی شي. خو حکومت ته دا نه دي پکار، نور هسپتالونه یا نورې داسې ادارې چې دي هغه دوی کولاو کې، نو هغه بالکل ښه خبره ده. خو ریهبلیټیشن د حکومت دغه سره نه ښایي، ځکه چې دا خو دوی تسلیم کړل چې دا نشه به په دې ملک کې خرڅېږي، خلک به نشه کوي او موږ به بیرته دلته علاج کوو. نو زما دا خواست دی خپل مشرانو ته، پاکستان تحریک انصاف حکومت ته، چې څنګه دوی وویل هم دغه شانتي دا
دغه خو تاسو خپل نظر دی، خو چې د ملګرو ملتونو چې کومه اداره ده نه هغوی هم دا و چې په پاکستان کې دغه د ریهبلیټیشن چې کوم مرکزونه دي هغه کم دي، ځکه چې علاج خو به هم غواړي. تاسو خپل هم دغه مرکز جوړ کړی کنه؟
بالکل، هغه کم داسې خبره نه ده. زه به تاسو ته ووایم چې زما سره 1500 تنانو په ویټنګ لیست نمبر نیولی دی. ما ته د حکومت د طرفه څه قسمه ډونیشن تر دې تمه نه دی شوی. زه به دا ووایم چې ریسنټلی دوه هفتې مخکې د سوات پولیس ډی پی او زاید نواز مروت صاحب چې کوم دی، هغوی چاپې وهلې وې د نیمګورې د ښار نه 14 نشیان د شپې روچت کړي دي، او هغه 14 تنان نن هم زما سره په سینټر کې داخل دي. په حکومتي سطح چا یو روپۍ موږ تندرا کړي، هغه ته بسترې موږ راوړل دي، هغه ته په سایکیټس لیول ټریټمنټ موږ ورکو، میډیسن ورته موږ راوړو، او یو روپۍ ډونیشن زما ادارې ته د نن ورځې پورې مو خیر حضرات ورکړی دی، نه چرته این جی اوز ورکړی دی او نه حکومت ورکړی دی. نو حکومت دې موږ سپورټ کړي.
ډیر زیات وبخی ریاست صاحب، موږ دغه خبرونې برخه پای ته رسېدلې، خو بیا موږ سره شفیق صاحب د ټلیفون په کرخه راغلی حکومتي ګوند کاغه یو څو سیکنډ په دغه خبرو کې، ځکه چې موږ بل موضوع بیا شروع کیږي او موږ سره د وړاندې مېلمانه هم راغلي دي. شفیق صاحب کو په دغه څه ویل غواړي؟
اسرار مومن صاحب، موږ بالکل اتفاق کوو. ما چې کما د ریهبلیټیشن خبره وکړه دا د موږ سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ دی، او هغه په ذریعہ باندې هم دغه څه لکه چې دا اوس ملګری وویل د دغه خلکو سپورټ او مرسته کیږي، او لکه دام دا چې د موږ پر وډونو باندې به مخکې دغه سوالګر او نشیان پراته وو، او لکه چا به تپوس نه کولو. نو دغه دوا لارې چې دي، چې یو خو سوالګر هغه چوکونو نه لرې کړی شول، بل چې په روډ باندې یا کم پټکونو باندې نشیان وو، هغه دغه پرایویټ خلک دي، این جی اوز دي، هغه سنټرې قائموي. خو زموږ سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ چې دی، د هغوی سره اوګه په اوګه ولاړ دی.
د ریاست صاحب نه ډېره زیاته مننه. دغه راز موږ سره د سایکاټریسټ هرا حسین صاحب د هغوی هم ډېره زیاته مننه، او د اکبرعلي صاحب هم ډېره زیاته مننه موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. همدې سره د مشرو د نن ورځې ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه سره له مومند ته اجازه ورکړي. د الله په امان. خو وختونه
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې، او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.